السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونه پیلو. چین وایي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست به په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې سبا او بل سبا پنجشنبه په دې هیواد کې جوړیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بن نن په یوه خبري غونډه کې دا خبر ورکړ. د غونډې ته چې د چین په تونزی ښار کې په پام کې ده د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران بلل شوي او مشري به د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ډبلیو اف پی وایي د افغانستان په ټولو 34 ولایتونو کې د دوی لخوا پر اړو خلکو د خوراکي مرستو ویش روان دی. د ادارې پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې یوازې د جوزجان ولایت په لرې پرتو سیمو کې په روانه میاشت کې پر 2,60,000 کسانو خوراکي مواد ویشل شوي دي. د میدان وردګو ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یوه کور د یوه ګړنګ د راپریوتو له کبله درې کسان مړه او دوه نور ټپیان شوي دي. د میدان وردګو د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زرک زیرک ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه په چنګي کلي کې شوې ده. ده وویل چې په مړو کې دوه ماشومان او یوه میرمن شامل دي. کرملن هغو هیوادونو ته چې د روسیې د ګاز د پیرلو په برخه کې د مسکو د نویو مقرراتو منلو ته نه دي چمتو خبرداری ورکړی چې که په روسی روبل معامله ونه کړي نو ګاز به ترلاسه نه کړي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف تیره شپه د امریکا له پی بی ایس شبکې سره په مرکه کې وویل که څه هم دی نه پوهیږي چې که لویدیز هیوادونه بیا هم د ګاز په بدل کې د روسی روبل له ورکړې ډډه وکړي څه به پیښ شي، خو ده زیاته کړه چې روسیا نه شي کولی دې هیوادونو ته وړیا ګاز ورکړي. او د اوکراین چارواکي وایي د هغو ناتایید شویو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې ګڼې اوکراینی سرتیرو اسیر شوي روسي پوځیان شکنجه کړي دي. د اوکراین د ولسمشر یو سلاکار اولکسی اریستوویچ ویلي دوی دا ډول پیښې جدي ګڼي او په وینا یې که ثابته شي جنګي جنایت به وګڼل شي. پر ټولنیزو شبکو په یوه خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې اوکراینی سرتیري لږ تر لږه درې تنه تپی شوی روسی پوځیان چې اسیران دي شکنجه کوي. راسره اوسې قدر منو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. امریکا په افغانستان کې پر دریو نړیوالو ټلویزیونونو بندیز غندلای دی. طالبان د دې پریکړې لپاره دلایل وړاندې کوي.
ځینې تلویزیونونه چې د نشراتو ساحه یې موږ کنټرولولی نه سو، هغو ته موږ حق لرو په افغانستان کې د نشر اجازه ورنکړو.
د طالبانو محتسبانو د څو دولتي ادارو مامورین د ګیرو د لنډولو په خاطر خپلو دفترونو ته نه دي پریښي.
د اسلامي امارت د غړو له لوري موږ ته نن ځکه اجازه رانه کول شو خپل کارځای ته چې موږ ګیري کمې کړې وي.
اروپایي ټولنې د منځنیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز لکبله پر طالبانو انتقاد کړی او د میدان وردګو خلک وایي چې د صحي مرکزونو له کمښت سره مخامخ دي.
څلور سوه تر پنځه سوه ته شمارې تبزی شوي دي او اوس ایله دوه سوه نه دي کتل شوي ځکه د پرسونالو کم دی تیار.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې او اوکراین مراکشیان د سولې د مخامخ خبرو لپاره ترکیې ته رسېدلي دي. په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپریږي.
تر دې شیبي
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا په افغانستان کې د دریو نړیوالو ټلویزیونونو د خبرونو بندول غندلې دي. د وزارت په یو خبر پانه کې د طالبانو لخوا خپلواکو معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي محدودول د اندېښنې وړ بللي. د امریکا غاک، بی بی سی او دویچه ویلی رسنیو مسؤلانو د معلوماتو له مخې د شنبې په ورځ طالبانو د دوی د تصویري خپرونو د خپرېدو مخه نیولې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د بیان ازادۍ ضد د طالبانو پریکړو او محدودیتونو دوام ته د نړیوالو غبرګونونه په ډیرې دودې. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې چې په افغانستان کې د درې نړیوالو رسنیو د تصویري خبرونو خپرېدل بند کړي دي. طالبانو د 1993 په ورځ په افغانستان کې د امریکا غک، بی بی سی او دویچ ویل تصویري خبرونې چې د ځینو خصوصي رسنیو لخوا خپرېدي بند کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاړه کې خپلواکو معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي محدودول د اندېښنې وړ بلل شوي. اعلامیه کې لیکل شوی امریکا او نړیواله ټولنه د طالبانو کارونو ته متوجه ده او د رسنیو پر وړاندې د نوي محدودیت سربیره دا ډله آن د هغو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي چې وړاندې یې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیلګې په توګه د مارچ په 28مه له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په اړه د طالبانو پریکړې ته اشاره کړې چې روښانه کوي طالبان په هغه اړینو ژمنو عمل نه کوي چې له افغان ولس او نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ښوونه او روزنه او د بیان ازادي په افغانستان کې د هر وګړي بشري حقونه دي، نه دا چې غربي ارزښتونه یا نړیوالې ټولنې ته امتیازات دي. دا حقونه د یوې سولهیزې او سوکال افغان ټولنې لپاره اړین دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر طالبانو غږ کړی چې د افغانانو له حقونو سرغړونې د پای ته ورسوي او ډاډ یې ورکړی چې دوی د افغانانو تر څنګ ولاړ دي. امریکا په دې اعلامیه کې یو ځل بیا ژمنه کړې چې په ټوله نړۍ کې د بیان د ازادۍ د حق ملاتړ کوي، په ځانګړې توګه د خبریالانو د بشري حقونو د مدافعینو څخه چې وشي کولی له تاوتریخوالي له ویرې پرته ډاډ او آزاد کار وکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي په افغانستان کې د قانون په چوکاټ کې د رسنیو ازادي تضمین ده، خو دوی د هغو رسنیو د خپرونو مخه نیولې چې د افغانستان اسلامي او کلتوري ارزښتونه یې نه دي مراعات کړي.
ځینې تلویزیونونه چې د نشراتو او ساحه یې موږ کنټرولولی نه سو، هغو ته موږ حق لرو په افغانستان کې د نشر اجازه ورنه کړو، ځکه هغوی زموږ د قوانینو رعایت نه کوي. دا د بیان ازادي باندې کوم محدودیت نه ده، بلکې موږ د افغانستان د ټولنې سره سم د نشراتو مسؤلیت تر اوسه باید کنټرول کړو. ټولنې څه اجابات لري، غوښتنې لري، د هغه سره برابر نشرات وسي.
طالبان داسې مهال پر رسنیو او د بیان په ازادۍ محدودیت زیاتوي چې میاشت ویان ذبیح الله مجاهد یو غونډه کې وویل د ټولنیزو او ټولیزو رسنیو مخکنی قانون چې د جمهوري نظام پر مهال جوړ او توشي شوی د عملي کېدو وړ دی. که څه هم ښاغلی مجاهد بیا هم ټینګار کوي چې دا قانون عملي کېږي، خو د رسنیو ملاتړي بنسټونه او خبریالان نیوکه کوي چې طالبان نه یوازې د دې قانون عملي کېدو ته ژمن نه دي، بلکې ورځ تر بلې د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې خپل سخت دریځ کړنې لا زیاتوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی. د طالبانو لخوا د منځنیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم بندیز په شمال ختیځ زون کې ګڼې نجونې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې دوی ته د تعلیم اجازه ورکړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
په کندز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې یو شمېر نجونو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بیا ځل د طالبانو له لورې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو دوی نه هیلې کړي دي. په کندز کې د بی بی امینې د نجونو د لیسې د لسم ټولګي یو زده کوونکې سنا کاکړ وایي
ووم نه تر دولسم پورې بیا هم خپل درسونه محروم اسول. موږ د چارواکو نه غواړو چې زموږ مکتبونه زر تر زر خلاص کړي تر څو موږ زده کړې وکړو او په آینده کې موږ کانکور امتحان ورکړو تر څو خپل هیواد ته یو خدمت کولای وسو. فقط همدغه امید او ارمان لرو چې زموږ مکتبونه د زر تر زر خلاص کړي.
د بغلان د نجونو د لیسې د ولسم ټولګي یو زده کوونکې فرزانه عمرخیل ازادۍ روډي ته وویل
طالبان له وروسته پریکړې له شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي وتړل، موږ نه هیله کړلو او اوس داسې په چورته فکر کې استو چې شاید موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ شو او مکتبونه خلاص نشي. موږ کومه هیله چې درلودلې هغه له خاورې سره خاورې شولې.
د دوی په خبره له تعلیم او زده کړې پرته د ټولنې پرمختګ او ځان بسیا کېدل ناشونی دی، او که چیرې د نجونو د ښوونځیو دروازې همداشان تړلې پاتې شي نو په راتلونکي کې به افغانستان په بېلابېلو برخو کې د ښځینه کادرونو له کمښت سره مخ شي. د تخار ولایت د نجونو د لیسې د ولسم ټولګي یو زده کوونکې مدینه وایي
مکتبای ما چند روز شروع است.
طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي. د طالبانو د اقدام د نجونو پر روح او روان منفي اغېز کړی دی. موږ له طالبانو غواړو چې د نجونو ښوونځي بیرته خلاص کړي، ځکه زموږ ټولنه ښځینه ډاکترانو، ښوونکو او انجینرانو ته اړتیا لري.
دوی له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې له شپږم ټولګي پورته هم نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي تر څو نجونې د تعلیم له حق څخه بې برخې پاتې نه شي. د بدخشان یوه اوسیدونکې رخشانه احمدي وایي
مکتب رفتیم، طالبان
موږ نه پرېږدي چې خپل ښوونځیو ته ولاړې سو او موږ ډېر خپه سو. زموږ هیواد معلم، ډاکټرې، څارنوالې، انجینیرې او تعلیم یافته نجونو ته اړتیا لري. نو که د ښوونځیو دروازې بندې سي موږ څنګه کولای سو چې ډاکټرې او انجینیرې سو؟
د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې د وری میاشتې په دریمه په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي، خو په ناببره توګه بیا هم له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودو په کور دننه او د ګڼ شمېر نړیوالو سازمانونو غبرګونونه یې راپارولي دي.
د شمال ختیځ زون په ولایتونو کې د منځنیو او لیسو د زده کوونکو نجونو شکایت چې وایي ولې طالبان ښوونځیو ته نه پرېږدي. اروپایي ټولنې خبرداری ورکړی چې که طالبان د ښوونځیو د تړلو له پرېکړې لاس په سر نه شي نو له نړۍ سره به یې د باور جوړونې پر اړیکو ناوړه اغېز وکړي. اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې ویلي د طالبانو دا پرېکړه چې له یو میلیون زیاتې نجونې له زده کړو بې برخې کړي دي د ماشومانو له بنسټیزو حقونو ښکاره سرغړونه ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
سمیا په بادغیس کې د دولسم ټولګي زده کوونکي ده. وروسته له دې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو بندیز ولګاوه، هغه ښوونځي ته د تلو محرومه شوه. وایي دا شپې ورځې د نړۍ ټول غمونه په اوږو بار دي او له دې امله چې له زده کړو محرومه شوي د خپل تیاره راتلونکي په اړه ډېر اندېښمنه ده.
دا یو ډېر بد احساس دی. نجونې کولای سي ښوونځیو ته ولاړې سي، کولای سي پرمختګ وکړي، ټولنې او خلکو ته خدمت وکړي، نو ولې یوه افغان نجلۍ دا کار نه سي کولای؟ افغان انجلی دا وړتیا لري چې ان ولسمش رسي او پر نړیواله کچه کار وکړي.
له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړلو یوازې نجونې له ننګونو سره نه دي مخ کړي، بلکې خزینه ښوونکي هم له دې ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په هرات ولایت کې و ښوونکي چې ولسم او دولسم ټولګیو کې نجونو ته زده کړه ورکوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه داسې یو کلمه نه وینم چې دا غدد ولري چې وکولای شي زما زده کوونکو ته قوت ببخشي چې دا حالت تحمل وکړي او دا ډیر سخت دی.
له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو په اړه د طالبانو پریکړې تازه ده. اروپایي ټولنې خبرګون هم راپورته کړی. اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې چې د دوشنبه په ماښام خپره شوه د طالبانو دا پریکړه غندلی او د بدو پایلو په اړه یې دې ډلې ته خبرداری ورکړی. اعلامیه کې اروپایي ټولنې او نړیوالو شریکانو یې ټینګار کړی که طالبان هر څه ژر خپله پریکړه لغو ونه کړي له نړۍ سره به د دوی د باور جوړونې په بهیر ناوړه اغېز ولري. د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې زیاته شوې دا د زده کړو له هغو حقونو او هغو نړیوالو سندونو ښکاره سرغړونه ده چې ټول ماشومان یې لري او افغانستاني غړیتوب ترلاسه کړی دی. په دې اعلامیه کې زیاته شوې هېڅ یو مذهبي یا ټولنیز دلیل نشته چې دا عمل پرې توجیه شي. اعلامیه کې د دې یادونه هم شوې چې د ښوونځیو د بندېدو په اړه د طالبانو پریکړه د هغو ژمنو ښکاره سرغړونه ده چې ویلي وو هڅه کوي چې په نوي ښوونیز کال کې ښوونځیو ته د ټولو ماشومانو د تلو لپاره زمینه برابره کړي. اروپایي ټولنې دا خبرداری هم ورکړی چې د طالبانو دا پریکړه د دوی کورنۍ مشروعیت چې هڅه کوي په لاس راوړي له منځه وړي. هغه مشروعیت چې د اعلامیې له قوله د یو ټول ګډون او مسؤولو حکومت په جوړېدو حاصلېږي، نه د زور او تاوتریخوالي له لارې. طالبانو د اروپایي ټولنې د دې اعلامیې په اړه زموږ پښتنو ته ځواب ونه وایه، خو له دې وړاندې د پوهنې وزارت ویلي وو هر کله چې د زده کوونکو لباس د شریعت، سنت او افغاني فرهنګ سره برابر شو ښوونځي به پرانیزي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د دولتي ادارو یو شمیر کارکونکي وایي چې نن د دوهمې ورځې لپاره هم د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو دوی تخپلو دفترونو ته د تلو اجازه ورنکړه. دوی ادعا کوي چې محتسبینو ګواښ ورته وکړ چې که ګیرې پرې نږدي او پګړۍ په سر نه کړي نو له دندو به لرې شي. په دې راپور کې چې اوس وړاندې کیږي د موضوع په اړه د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له چارواکو سره هم خبرې شوې.
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک او مادن او پټرولیم وزارت یو شمېر کارکونکو ادعا کوي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو ورته ویلي چې باید خپل صورت او سیرت په شریعت برابر کړي. د افغانستان بانک یو کارکونکو چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شي ازادي راډیو ته ویل:
د اسلامي امارت د غړو لوري موږ ته نن ځکه اجازه نه کول شو خپل کارځای ته چې موږ ګیری کمې کړې وي او دوی دلیل هم دا و خود تر څو موږ ګیری نه وي پریخي دفتر ته داخل دوی اجازه نشته.
د معدن او پټرولیم وزارت دوه کارکونکو هم چې نه غواړي نمونه خبره شي دا کوي چې د سې شنبه په سهار خپل دفترونو ته د ننوتلو پر مهال د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کسانو لخوا درول شوی. دوی وایي د یاد وزارت د محتسبینو لوري ورته جدي سپارښتنه وشوه چې له دې وروسته باید اوږدي ګیری پریږدي. تیر ورځ هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو شمېر کارکونکو رسنیو ته ویلي وو چې سهار د امر بالمعروف وزارت د کسانو لوري په دې خاطر دندو ته نو پریښودل شوی چې اوږدي ګیری نه درلودي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هم مني چې کارکونکو یو شمېر وزارتونو ته ورغلي، خو وايي دولتي کارکونکو له دندو نه دی راګرځول شوی بلکې یوازې سپارښتنه ورته شوی. د دې وزارت ویان محمد صادق مهاجر د سې شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل:
یو میاشت وړاندې د امر معروف او نهي منکر وزارت ټولو دولتي ادارات ته مکتوب لیږلی و چې کومې ښځینه کارمندانې ادارت ته راځي هغوی باید په حجاب کې وي، او کوم نارینه چې راځي د هغوی باید سیرت او صورت د شریعت مطابق وي. هماغه مهال ورته ویل شوي چې میاشت وروسته د دغه مکتوب په تعقیب پسې هم موږ راځو. خو ځینې داسې کارمندان وو چې هغوی دې ته هیڅ اعتنا او نظر او فکر نه و کړی، نو هغوی د توصیې لپاره څو دقیقې درول شوي وو.
خغلی مهاجر ویل نن هم د دوی محتسبین زینو دولتي ادارو ته تللی او دولتي کارکونکو ته په سنت طریقه د صورت او سیرت د جوړولو توصیه کړي. نو موري د دې پښتنې په جواب کې چې کيات کسان د دوی سپارښتنه ونه مني لکوم برخلیک سره به مخ شي ویل لای پاړه پریکړه نه ده شوی. دا پتیرو روسته او سو ورځو کې پولیسي وګړو د طالبانو د سختو بندیزونو سومه بیلګه ده.
سموک غغله ازادي رادیو اوري اوس هم ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې او اوکراین مرکچی پلاوی په تیرو څه باندې دوه اونیو کې په لومړي ځل د مخامخ خبرو لپاره په ترکیه کې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي چې هیواد یې چمتو دی خپله بې طرفي اعلان کړي او د اوکراین په ختیځ کې د سولې د ټینګښت لپاره پر روغه جوړه غور وکړي. پر اوکراین د روسیې یرغل د فبروري میاشتې په 14مه پیل شو چې تر اوسه هم پایته نه دی رسیدلی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د روسیې او اوکراین هیاتونه د ترکیې په استنبول کې د خپل مخامخ خبرې پیل کړې. دا په څه باندې دوه اونیو کې لومړی وار دی چې دواړه لوري بیا خبرو ته سره کښېني چې هدف یې په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو سلا کېدل شول سوي دي. تر دې مخکې دواړه لوري هم په مخامخ او هم په ویډیوي کانفرنس کې په کوم پرمختګ نو بریالي سوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي دغو تازه مذاکرو کې به لومړی توبونه د اوکراین ملي حاکمیت او ځکنې بشپړتیا وي. ولسمشر زلنسکی د یکشنبه د شپې نه وخته په خپل وینا کې ویلي وو هیواد به له ځنډ پرته واقعا پر سوله د سلا کېدو هڅه وکړي. تر نننیو خبرو مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دغو هیاتونو ته په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل د دوی په مذاکرو کې پرمختګ به د اوکراین او روسیې د ولسمشرانو ولادیمیر زلنسکی او ولادیمیر پوتین ترمنځ کتنې ته زمینه برابره کړي. اردوغان زیاته کړه د دې وخت را رسیدلې چې د کوټلې نتیجې ترلاسه کولو لپاره خبرې وسی. د ترکیې ولسمشر په اوکراین کې سم د لاسه د اوربند غوښتنه وکړه او وی ویل اوس د دې غمیزې پای ته رسول په دوړو لویو پوری اړه لري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د یکشنبې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین او روسیې د هیاتونو ترمنځ د مذاکرو د کوربتوب موضوع تایید کړه. د اردوغان دفتر وایي هغه په اوکراین کې د اوربند او په بشري وضعیت کې د بهتري غوښتنه هم وکړه. پر اوکراین د روسیې د بدلیل يرغل څه باندې یو میاشت کیږي، خو روسیه لا هم نه توانېدلې چې د اوکراین کوم لوی شهر ونیسي.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو شیبه ورسته به ملالی بشیر له نورو مطالبو سره هم ستاسو قربانوي. خدا شیبه د نن سپورتي خبرونه واوري.
په کابل کې د وشو سیالي پای ته ورسېدی. د افغانستان د وشو فدراسیون د خبرپاڼي په خبرولو سره ویلي چې د کابل ولایت له 500 کلبونو څخه 116 دیش ورزشکارانو په ګډون د وشو سیالي چې څلور ورځې مخکې پیل شوې د وشو منتخبي لوبډلې لپاره د څلور څلوي غوړه سیرو په پیژندلو سره پای ته ورسېدی. په یادو سیالیو کې ورزشکارانو په 12 بیلابیلو وزنونو کې په خپلو کې سیالي وکړې. په هرات ولایت کې درستمی په نوم د محلي غیګنونی یو ورځنی سیالي تر سره شوې. د بدني روزنی او ورزش سیاست لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي درستمی غیګنونی په یادو سیالیو کې 50 غیګنونکو له کندهار او 50 غیګنونکو هم له هرات ولایت څخه ګډون کړی وو. د غیګنونی یادي سیالي د هرات او کندهار ولایتونو ترمنځ مساوي پاتې ورسېدي. د یادو سیالیو هدف د کندهار او هرات ولایتونو د غیګنونکو ترمنځ د اړیکو رامنځته کېدل او درستمی غیګنونی دودېدل بلل شوی. او د فوټبال په ډګر کې د فوټبال نړیوال جام د 12 لوبډلو په ترکیب کې د ورګډي دوه لپاره سیالي پیل شوې. تر اوسه 19 لوبډلو د قطر په کوربتوب د فوټبال نړیوال جام د 22 پړاو سیالیو کې د ګډون جواز ترلاسه کړی، خو 12 نورو لوبډلو د غوړه کېدو لپاره اوس سیالي پیل شوې. تر دې دمه ډنمارک، برازیل، فرانسې، بلجیم، کرواسیا، اسپانیا، سربستان، انګلیس، سویس، هالند، ارجنټاین، ایران، جنوبي کوریا، جاپان، سعودي عربستان، اکوادور او کاناډا د قطر په نړیوال جام سیالیو کې د لوبیدو جواز ترلاسه کړی. د فوټبال نړیوال جام سیالي چې هر ځل په اوړي کې ترسره کیږي، دا ځل په کوربه هیواد قطر کې د هوا د ګرمۍ له امله په ژمي کې ترسره کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
السلام علیکم. دی برخه ته مزمل علی بشیر هرکلی کوم. پام وکړئ د خبرونی لمړی راپور ته. د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د روغتیایي مرکزونو د کمښت له امله لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په دې ولسوالۍ کې د ملک محمد خان روغتون یوازینی روغتیایي مرکز دی چې هر ورځ له 600 زیات ناروغان مراجعه ورته کوي. خو د روغتیا پالانو د کمښت له کبله یوازې د شاوخوا 200 ناروغانو درملنه پکښ کیږي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي خو په ځانګړې توګه د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي او وایي چې له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي، چې دې چارې لګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا د سید آباد په ولسوالۍ کې د ملک محمد خان په نوم روغتون دی چې لیدل کېږي څلګونه ښځینه او نارینه ناروغان په لین کې ناست دي څو خپل درملنه وکړي. په دې ناروغانو کې ډیر سخت ناروغان هم شته چې ځینې پراته دي، ځینې ناست دي او ځینې ولاړ دي. محمد شریف چې د همدې ولسوالۍ اوسیدونکي دي، خپل ناروغ مورې روغتون ته راوستلې ده. دی وایي په ورځو ورځو انتظار کړي، خو بیا یې هم د خپلې ناروغې مور د بستر کاټ نه دی پیدا کړی.
دلته مو خپل مور راوستلې ده مریضه، تقریبا 400-500 شمارې تمزه شوې دي او اوس یې لا 200 نه دي کتل شوې، ځکه د پرسونالو کم دی. ته دغه مشکلات
د سید آباد ولسوالۍ د میدان وردګو ولایت یوه لګڼ نفوس او لوی ولسوالۍ څخه ده چې یوازې پکښې کې د ملک محمد خان په نوم یو 24 بسترېز روغتون شتون لري چې د ناروغانو له ډېرې ګڼې ګوڼې سره مخامخ دي. محمد هم د همدې سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي دي. دی بیا وایي د سید آباد په ولسوالۍ کې همدا یوازنی کلینیک دی یا روغتون دی چې ناروغان ورته مراجعه کوي، خو وایي د دې روغتون امکانات او پرسونل کافي نه دي، ځکه د خبره چې د یاد روغتون پرسونل د ناروغانو د زیاتوالي له امله ټولو ناروغانو ته پر وخت رسیدګي نسی کولای. نوموړي وایي له یاد روغتون څخه زیات وخت ناروغان بیرته ناهیلي شخصي روغتونونو ته او یا هم د کور پر لور ځي.
سید آباد ولسوالۍ ډېره پراخه منطقه لري که داسې حساب ورته وکړم، د غزني نه تر بادامه پورې، داسې د تنګي نه تر مسجد پورې نفوس یې ډېر زیات دی. دغه اوس مراجعین مریضان د خاطو سمونه نیولې تر 1000 پورې مراجعین لرو. موږ او د پرسونل کمښت دی، د پرسونل د کمښت په اساس باندې امکان لري چې 200 کتل شي یا 400 یا دومره. دقیق معلومات نه لرم، زه په خپله ګزر غلی یم، د اوسه پورې نوبات ماته نه دی غلی.
له هغه وروسته چې طالبانو پر افغانستان ولکا ټینګه کړه او نړیوالو پر افغانستان بندیزونه ولګول، د افغانستان له نورو ولایتونو او سیمو هم راپورونه شوي چې په روغتونونو کې د ډاکترانو او درملو کمی دي او د ناروغانو درملنه پکښې کې د پخوا په څیر نه کیږي. حسیب الله سنگین چې د یاد روغتون اداري مدیر دی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تاییدوي چې په یاد روغتون کې د ناروغانو درملنه په هغه ډول نه کیږي چې څنګه باید. دی وایي علت یې دا دی چې دغه روغتون د ورځې تر سلو پورې د ناروغانو د درملنې ظرفیت لري، خو وایي یاد روغتون ته په ورځني ډول 300 پورې ناروغان مراجعه کوي. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم د دغه ولسوالۍ د روغتیا په برخه کې شته ستونزې مني، خو له حکومت غواړي چې ورته جدي پاملرنه وکړي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زیراک وایي یادې ستونزې له لوړو ارګانونو سره شریکې کړي او د پاملرنې غوښتنه یې ورڅخه کړې ده، خو وایي بیا هم چا غږ نه دی اورېدلی.
اویا فیصده د موږ کوم ارقام شو راخیستي، اویا فیصده زنانه مریض دی، شل ته 15% پورې زنانه او مردانه چې جمع کوم ماشومان دي. د ورځې 15 حتی تر 40 پورې ولادتونه کې پدې شپخانه کې، د میاشتې تقریبا 15-20 عملیاته کې غټ عملیاتونه د هغه سدي چې په مریض او شپخانه پورې. بل کشیر مو ګورو د کابل کندار یو غټ کیلومتر سرک پوخ سرک په دې ځای کې تیر دی چې روزانه موږ د شاهد یو چې هلته یو ټکر شوی، تصادم شوی. بل زړه ناچو د مواد هلته تنو شته دي، هره ورځ موږ د شاهد یو چې هلته ناچو د مواد چاودنه کوي او یو ماشوم سر یو لاس په مایک کړی نو پندغه اساس باندې د همدغه ځان موږ ژخ کو او خلک هغه ساحاس پنجیرای مریض مونږ پریږدي مریض مونږ خپل حق وړي نو دې ستاس په واسطه باندې موږ خپل مزرب تورمنونه زره ستامینه وخت وخت موږ غوښتنه کړې چې باید مریض ته توجه وکړو او د مریض حق ورته ورکړو. دا مونږ شپخانه باید مریض دی بستر په اندازه ورته ورکړل شي.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د عامې روغتیا د وزارت سره هم خبرې وکړو خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د ویلو ده چې د دغې ولسوالۍ په څیر د میدان وردګو ولایت چاک جغتو او د امرداد ولسوالۍ هم له ورته ګڼو روغتیایي خدماتو څخه محرومې دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي. غزنی د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه دی. د دې شهر ځینی تاریخي سیمې له 2013 میلادي کال وروسته ورغول سوی، خو ځینی اوس د نړیدو له تهدید سره مخامخ دي، چې یوې د غزنی د تاریخي بالاحصار څلور دیرش برجونه دي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې
دا غزنی سیمه ایز چارواکي وایي په دغه ځای کې د تاریخي بالاحصار د شپږ دیرش برجونو حالت خراب او ځینې د نړۍ دوله غواښ سره مخ دي. دوی وایي کې د بیا رغېدو غمونه خوړل سي کېدای سي ځینې برخې له منځه لاړې سي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د شنبې په ورځ په دیاړ ازادي رادیو ته وویل د اطلاعات او کلتور وزارت ته هم د دغه بالا حصار د بیا رغونې وړاندیز کړی دی. شاغلی مجاهد زیاتوي کڅ هم چې په تیر جمهوریت نظام کې بالا حصار او د بالا حصار ټول برجونه رغول سوي وو، خو دغه رغونه معیاري او مسلکي نه وسوي.
خو په هغه وخت کې دونه غدر سوي ده چې برجان بالکل جوړ سوي نه دي، خاص یو کاغل ورکل سوي ده. نو له اوس پوښتنه سو برجونه له جمله چې خبازي برجونه خراب سوي دي او څه خرابې وسره مخ دي. په دې کې موږ وزارت ته هم پیشنهاد کړی ده چې د استیغول طرف هم مرسته وشي. نو دا برجونه د خرابېدا په حال کې دي، دا که ونسي جوړ نسي کار باندې ونسي دا بالکل خرابېږي.
کله چې په 2001 میلادي کال کې د اسلامي تعلیماتو ساينس او کلچر سازمان یا ایسوسکو غزنی د 2013 کال لپاره د یو اسلامي کلتوري مرکز په توګه غوره کړ، نو له هغه وروسته دغه بالا حصار له شپږ دیرش برجونو سره د جرمني هیواد د مونیخ پوهنتون په مالی مرسته ورغول سو. خو وایي چې په دغه رغونه کې د وخت چارواکو سخت درغلي کړی و.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
په ورستی برخه کې ازادي رادیو ته تاسو استول سوي پیغامونه خبرو.
د خپل ولایت نه درپاره پاره کې ما د طالبانو چې کوم خوندې تړلې دي، دا غالي کار دی خارجانو سره دا چې په رسمیت هغه نه پیژنې، نو د خارجانو غوښ له موږ نه اخلي. نه هیله مداده چې د خارجانو امریکایانو غوښ له موږ نه اخلي، نو خوندې د اخلاص کې د کپیشار اوري په خارجانو باندې د موږ دی دغه د طرف پر نه ګرځي. نه هیله مداده چې د انجنو لکان خوندې واړ اخلاص شي. د زلمن د والی صاحب محترم څخه زهيله قوم چې دغه معاملینو سره د بیا اخترو د روزي په مبارک او روزو پرې دغه موشفاتو توجه راوړي چې دغه سره یو اندلای کوم خپل ثواب د دم پکښې کې چې د روزه مبارک رااله په چیرې بیا چې د معرفت مامورین دې د دې دغه ملازمین د روزه په برابر باندې شي کوم سره وچو.
کندهار ولایت ته پنځه یو لسواری سره ستاسو سره په تماس کې مه اله چې د ما پیغام نشر کړي. له اسلامي امارت څخه مو دا غوښتنه ده د مشته پرچی را کړی چې موږ د سختي شادي مشکل سره مخ یو. دا پرچی چې په نور ولایتو کې شروع شوی په کندهار کې نه شروع شوی ده چې دا پرچی چې د مرستې شروع کړي.
د زابل ولایت د رغنات سوالي څه خبر کوم کوم دا مسیس راځي دا ټول غلطي دي تاسو سوای ټول دروغ وایي ما دې په خدا قسم کې انسان تور کړی مستحق کړی ته غیر مستحق تر شي نو پر لیاز د خدای پر لیاز د قران مسلمان څه ته پیغام ورسېږي چې دا کوم شخص هم مستحق خلکو ته ورته غیر مستحق ته موفتي وسلام
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
نمازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غاګله ازادي رادیو اوري راستره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په پاتې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام او همدارس اساسي او بشري حقوق خبريږي خو دا شی به پام وکړي د خبرونو لاندېسته چین وای د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استاذی ټام وست په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې سبا او بل سبا په د هیواد کې جوړیږي د چین د بهرنیو چارو وزارت وایان وانګ وین بنن په یو خبري غونډه کې دا خبر ورکړ د غونډې ته چې د چین په تونزی ښار کې په پام کې د افغانستان د گاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استاذی بلل شوی او مشري به د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې وکړي د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام WFPY چې د افغانستان په ټولو څلور دیرش ولایتونو کې د دوی لخوا پر اړو کسانو د خوراکي مرستو ویش روان دی د ادارې پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې یوازې د جوزجان ولایت په لری پرتو سیمو کې پر روانه میاشت کې پر 2,000 کسانو خوراکي مواد ویشل شوی دی د میدان وردګو ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یو کور د یو غړنګ درالويدو لکبل درې کسان مړه او دو نور ټپین شوی دي د میدان وردګو د امیر اختیار رئیس ډاکټر زرک زیرک ازادي رادیو ته ویل چې په خطر شپه په چنګي کلی کې شوی ده د ویل چې په مړو کسانو کې دو ماشومان او یو میرمن ده کرملن هغه هیوادونو ته چې د روسیې د غاز د پیرلو په برخه کې د مسکو د نویو مقرراتو منلو ته ندي چمتو خبرداري ورکړی چې که په روسی روبل معاملې ونکړي نو غاز به ترلاسه نکړي د کرملن وایان دیمیتری پیسکوف تیر شپه د امریکا له پی بی اس شبکې سره په مرکه کې وویل کڅ هم د نه پویږي چې کلوی دیز هیوادونه بیا هم د غاز په بدل کې د روسی روبل لورکړي ډډه وکړي سبا پیښی خو زیاته کړی چې روسیا نشي کولای د هیوادونو ته وړیا غاز ورکړي او د اوکراین چارواکی وای د هغو نتایج شوی راپورونه په اړه څرګنده کوي چې غنی اوکراینی سرتیرو اسیر شوی روسی پوځیان شکنجه کړی دي د اوکراین د ولسمشر وسلکار اولکسی ارستوویچ ویلی دي دوی دا ډول پیښې جدي غني او په خبره کې ثابت شي نو جنگي جنایت به وګڼل شي پر ټولنیزو رسنیو په یو خبره شوی ویډیو کې ښکاری چې اوکراینی سرتیری لکتر لګه درې تنه ټپی شوی روسی پوځیان چې اسیران دي شکنجه کوي
نیما نړی
خسر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
قدر من دوستانو روسه لغه چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې او د اروپایي ټولنې په ګډون ګڼو هیوادونو او نړیوالو ادارو خبرداری ورکړې چې دا هیواد د بشري او اقتصادي ناورین له خطر سره مخ دی له اقتصادي ستونزو سره ګڼ افغانان لاس او ګریوان دي، خو یو شمېر نارینه له خپلو کورنیو سره په عادي چلند سره هغوی لږ تر لږه له رواني فشار ژغوري، خو ځینې نور بیا ورسره د تاوتریخوالي لامل شوي دي.
کار نشته ده، ورور مې په کاله کې داسې دومره په هغه باندې سي او وهي مې ما مهي ښځم وهي، ډېره بده خبره ده، لږ هم نه ده خو زیاته خو بده خبره ده.
ځینی نارینه فکر کوي چې له میرمنو سره په تاوتریخوالي باندې دوی ستونزې حل شي.
ظلم په داسې اندازې کېږي چې تاسو خپل دلی چاته خبره ډېر لږ موضوع دي. زه به دلته دا وایم چې انسان د سید او غریبۍ ته غیرت سره باید دا دیو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی دی، که زه څومره سار سو واشد بې فائدې ده.
افغانستان کې چې هر ډول بدلون راځي تر هر چا وړاندې میرمنې له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي، کله د ټولنې او کله هم د خپلې کورنۍ نادودې په پټه خلاص غمي. اوس چې اکثره کسان د طالبانو په لاس د افغان حکومت له سقوط سره بېکاره شوي دي، معاش یا هم کوم بل عاید نه لري، له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، له یوې خوا بېوزلۍ او بېوسۍ، له بل لوري بیا د یو شمېر نارینهو تند او تیز چلند ځینې میرمنې دومره په عذاب کړي دي چې په وینا یې رواني ناروغي ورته پیدا کړې ده. د پکتیکا اوسیدونکي نرګس وایي چې یو شمېر نارینه ټوله ورځ په کور وي، زړه یې په دندې او ګټې پسې خفه وي، سترګې په میرمنې او ماشومان ورباسي. نوموړی په خپل کور کې د لانجو او شخړو کیسه کوي.
ویسې نه هغه بیا ورځې واخ بس ماشومان هم وي ښځم وي، ډېره بده خبره ده، لږ هم نه ده خو زیاته خو بده خبره ده. کار نشته ده، ورور مې په کاله کې داسې دومره په هغه باندې سي او وهي مې ما مهي ښځم وهي، چې ډېر پورته په کار سي بیا وهي، ډېر دا لکه اعصابي سي خراب وي بیا وهي مې، وما سره نه پیسې شته ده، تاسې ما نه کته وایي هغه غواړي رانه او قرار په کاله باندې ده په سپېړه باندې
ماشومان وهی او ډبوي، نو خپل هم آرام ازله او خوښ نشي اوسېدلی. د کابل اوسینکی جمال که هم موټر چلوي، دا چې د پخوا په څیر ګټه نشي کولی، قصدی په کور کې له ښځې او کوچنیانو څخه اخلي. هغه وایي په دې ښه پوهیږي چې مناسب کار نه کوي، خو بیا هم کور ته خلاص تندی نه ځي.
طبعا په اصابه خو بوج راولي او دغه سی بي پیسګیم ده، نو طبعا په اجتماع کې سړی فکر او چرته خرابيږي، طبعا کور ته ځي خامخا په دې اغیزه کوي، اس فکر او چرته دا کوي چې قوانی سوم یا قرضدار سوم دي پرځه پروش، یا مثلا د ټنګ تیل ولا قرضدار سوم، یا مثلا خو خامخا دغه سی خشونت مخه کوي، هر انسان لمانه نیول تر نور پورې کنه، نو دا خو فقر دغه سی اغیزه کړې ده په مونږ باندې. خو په دغه شرایط کې خامخا سړی نه اشتباه کیږي، لاس جکسا وره نه بالکل ول نه، دا اعصاب نو خامخا خراب دي، طبيعي نه غل مونږ نه خپې مونږ له هغه خپې ذاتی، نو دغه سی اوقات تلخی دا په کور کې هم وایي چې کار نشته ده، بار نشته ده، دغه سی په ټپه ولاړ ده، یو روپۍ کور ته نه راوړي، تازه له کور نه پیسې وړي.
د هر انسان په ژوند کې لوړې او ژورې راځي، خو داسې خلک شته چې د بل انسان کرامات او بشري حقونو ته درناوی لري او د خپلو ستونزو حل د نورو په زورولو کې نه ویني. جمشید یوسفزای چې په عاید کې 80% کمښت راغلی دی، د کورنۍ له میرمنو سره د خپل نرم چلند پاکله وایي.
وضعیت د خراب شي نو زه باید کور کې وحشت رادرولم، چې دا ول نه، سړی باید احساس کنټرول ولري، ځکه چې نو کنټرول اکثره ځایونو کې شته داسې، ولا بیکاری د اکثره به تاسو خلک وینئ چې خپل د کور وسایل خرڅوي. ظلم په داسې اندازې کېږي چې تاسو خپل دلی چاته خبره ډېر لرې موضوع دي. زه به دلته دا وایم چې انسان د سید او غریبۍ ته غیرت سړی باید دا دیو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی دی، که زه څومره سار سو واشد بې فائدې ده. سیدا که مور ده که خور ده اتک گاونډیان دي پردي خلک نه، دا دوه مخته ملاوي گیغان سړی د خبره کی ترخه ډیر نورمال په خوشحالي ځکه هغه انسان به ډېر په بل لږ وضعیت کې نو که ته چیرې ورسره نورمال در شاید هغه خوشحاله سي، خو ځینه ورسره ټول سره دي داول نه تر اوسه پورې په دې وضعیت کې په تېر وضعیت کې ډېرې خزینه دي سي مونږ به ته یو شاباسیم باید ورکو. وظیفې خود لاس ورکړي، هغه تاسو ته معلومه، جهان ته معلومه ده، هغه کور سنبالوي، د کور چارې ورپسر، نو باید یو شاباسی ورکړل شي. نو په دې خاطر زه ټول څخه دا شخصي یو پیغام دسي، خو سره ډېر نیک رفتار دومره چې تاسو حق لري هغیم حق لري، خو سره په صحیح رویه لړ شي، وطن نه دا به جوړیږي وروسته انشاءالله. ټول خلکو وظیفې پرې خودي دي، ما وزیر ټول سروې کړي، درس مې چې کړي د ټول دنای مونږ دی وخت کې یو بل مونږ وداغو سره وطن نه جوړیږي. ډیر ښایسته چلند باید سره وکړو د مینې ژوند.
دا یوازې نارینه نه دي چې بیکاره شوي دي او بیا غوسه د کورنۍ په غړو سړوي. ډیرو ښځو هم په بیلابیلو ادارو کې کار کاوه، خو اوس یې پر مخ تړلي دي. آیا دوی هم د ځینو نارینه وو په څیر د خپلو ستونزو غوسه تر نورو وباسي؟ 30 کلنې ماری چې په خصوصي دفتر کې پخلی کاوه اوس په کور ناسته ده. نوموړي وایي چې میړه آیس کریم خرڅاوه، دا چې اوس هوا سړه ده او خلک هم دومره پیسې نه لري چې آیس کریم وپیري، دواړه کور ته عاید نشي راوړی، خو بیا هم یو بل نه ملامتوي، خپل ژوند په خوښۍ مختبیي.
میړه میرا سرخه ده، څه نه راته وایي، نیسم راته نه وایي، شکر ده تر اوسه بیخي راسره جنگ نه ده کړی. او بل مغه ده غریبي ده، غریبي سي بي وسيم ده، سي د آیس کریمان ګرځي، یو شیم نه کوي، نور کار اوس کریمانم نسته ده، وا خلاص اوس یې کرار کال کې ناست چای ډوډۍ، نور چه شي کله چای سي کله ډوډۍ سي، دغه سره کوم نور چه شي نه ول.
د چای ډوډۍ پیسې خو پیدا کوي،
وستا غو کله یو کله نه، خدا کاغم
کله چې پیسې پیدا نه کا اعصاب ډیر بیرون خرابي، چې کور تر راسي به تاسو په قرکیږي
کار کیږي، سو هغه ستړی خود په کار کیږي، او کني نه سونه وای
څه درته وای چې په قرسي
ها کنزاره ته نه کوي، نو سوالا کراته وین سر تو وایم
وحیدی
نه وار نه درمه نکړي، خپل زړی تیری ځان باندې سونه وای رات
نستی غریبی
وو ما خپل غریبی زاړي نور سونه وای.
د اکثر افغانانو دین اسلام دی، او ډیر افغانان په دې باور دي چې کله اسلام دین په رښتینی بڼه عملی شي نو ښځو ته ډیر حق او پوره قدر ورکړی دی. دینی عالم او د پوهنتون استاد نور الله کوثر وایي چې له میرمنو سره زور زیاتی، هغه هم په داسې مواردو کې چې اصلا ملامت نه وي، لویه ګناه ده. نوموړی زیاتوي،
اسلام حکم کوي چې همیشه نارینه او ښځې په ځوان کې دواړه سره مساوي حقوق لري او په بل باندې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، د ښځو لپاره همغه حقوق دي لکه څنګه چې دوی باندې مکلفیتونه دي، یعنی حقوق او وجایب او مکلفیتونه دا دواړه په اسلام کې مساوي دي. ځینې نارینه په کورونه کې ډیر بد رویه کوي، مخصوصا په دغه وختونو کې چې دا بیکاری ده او کور کې نارینه ډیر اوسیږي او بدخلقی کوي، دا بدخلقی اسلام نه مني، بلکې اسلام حکم کوي چې دواړه خپل منځ کې دي هغه متقابل احترام ساتلو سره په ډیره ښه طریقه او نیکه طریقه دی یو بل سره برخورد وکي، او داسې برخورد وکي چې هغه شان دی یو مؤمن نه ده. وعاشروهن بالمعروف، الله وایي معاشرت په نیکه وجه سره تاسو یو خود سره وکوي، او د الله امانت دی ښځې په کورونو کې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا د الله امانت دی تاسو سره، او د الله په امانت کې تاسو خیانت مه کوئ، د الله امانت ما هغه کوئ مزای کوي. نو لمدی وجنا لازم د په نارینه او په خزینه په دواړو باندې چې هغه متقابل احترام ساتلو سره توتريخوال نه کورنۍ توتريخوال نه ځان وساتي، ک نارینه دا کار وکي ک خزینه وکي هغه د الله په نسبت باندې ملامت ده.
ارواپو محمد مصطفی عمر خیل وای چې په ګډ ژوند کې هغه هم د ستونزو او سختۍ پر وخت متقابل درک د بریالیتوب لومړنی ګام دی. نوموړی په پیل کې په کورنۍ او کې په میرمنو باندې د وروستي سیاسي نظام د بدلون تاثیر روښانوي.
وروستي تحولات نه یوازې په میرمنو کې بلکې ټولنې په اکثریت وګړو باندې بد اغیزه کړې ده، او تقریبا خلک به برخلیک کړي دي. زه فکر کوم تر ټولو بد اغیزه به دای په میرمنو، په لومړی کې میرمنو خپل دنده د لاسه ورکړې ده او تحصیلي نهادونو ته تلای نشي، او یو ډول به برخلیک دی او تر اوسه د برخلیک معلوم نه دی، او دا کولای شي چې یو ډول استراب د میرمنو په منځ کې رامنځته کړي او نه دی اندېښنه لري چې د دوه برخلیک به څنګه شي. زما په فکر تر ټولو بعد اغیزه به دی.
استاد، په داسې وخت کې یو د بل زغمل، یو بل توصيله کول څومره ګټور او مناسب کار دی؟
په دې حالت کې د یو بل زغم، یو بل ته نیکه مشوره ورکول، او یو بل تحمل کول ډیر اړین کار دی. فکر کوم هغه نارینه چې خپل حقوق او خپل میرمنې حقوق او خپل کورنۍ غړو حقوقونه هغه څه چې د اسلام سپیشلی دین ارشادات دی ورته پام وکړي، هیڅ کله داسې ناوړه کار نه کوي چې د بیکاری له وجې د کورنۍ غړو سره مخصوصا خپل میرمنه تر فشار لاندې راولي او هغه وهل او ټکول کوي. دا کار کولی شي د کورنۍ چاپیریال باندې بد اغیزه وکړي.
وروستي سیاسي بدلون د افغانستان د ډیر خلکو په ژوند کې تغییر راوسته، نو میرمنو هم خپل دندې لاسه ورکړې په کورونو کې دي. آیا دوی باندې لارې خوا فشار راوړل څومره یو خطرناک کار دی دوی رواني حالت ته کېدلی سي؟
په یاد ولرئ دا ستونزې یوازې په تاسو نه دي، د افغاني ټولنې هر وګړی دا درکولی شي او دا ستونزې پرېږدي. تاوتریخوالی نه هیڅ نه حاصلېږي، بلکې تاسو خدای مکړه تاوتریخوالی وکړئ، یوازې نتیجه به دای چې خپل ماشومانو ته او کورنۍ غوړي چې هلته شتون لري رواني ناروغي اخته کوي، بل هیڅ ګټه نه لري. خو ډیر مناسب بی چې د زغم، حوصله، شفقت او مهربانۍ نه کار واخلي. د ژوند ستونزې موقتی دي، ان شاء الله هر څه به سم شي.
تاسو هم د افغانستان وګړی یاست، همدلته ژوند کوي، ل خپل تجربه را توایئ چې په دې سخت شرایطو کې خپل ژوند څه رقم پر مخ بیایي.
خامخاده هر هادی افغان په چیر زما په کاروبار کې بدلون راغلی دی او اوس زه په کورم. اکثریت زه خپل وخت د عبادت تر څنګ مطالعه کړم او خپل کورنۍ سره کورنۍ کارونو کې مرسته کړم. تر ټولو مهم خبره دې حالت کې دا دی چې موږ او تاسې د زغم نه کار واخلو. که موږ خپل نه یو پوښتنه وکړو چې آیا تاوتریخوالی د حل لار ده، هر عاقل او بالغ انسان ځواب بدای چې نه. د کورنۍ مشر باید د مشرۍ نه کار واخلي او د کورنۍ نورو غړو ته مثبت انګیزه ورکړي او دا ډاډ ورکړي چې دا ستونزې موقتی دي، ستونزې به حل شي. د دې لپاره چې لانجې رامنځته نه شي ډیر ښه بوي د کورنۍ مشر یعنی پلار خپل ماشومانو سره د ماشومانو د کورنۍ دندې کې هغوی سره مرسته وکړي. د دې ترڅنګ خپل میرمنې سره د کور په کار کې ډیره مرسته وکړي او تر ټولو اړین شی مطالعه او د دې ترڅنګ هغه عبادت دی دوی تر سره کې. دا هغه فاکتورونه دي چې کولای نشي د دې لامل ګرځي تر څو لانجې کور کې رامنځته نشي.
درنو دوستانو، په دې خبرونه کې په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوو. که غواړئ پر کومه مشخصه موضوع د خبرونه چمتو کړو، نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4001. اوس هم نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. په پیل کې خو اتم د مارچ د خزونړېواله ورځ د افغانستان ټول خزو امدارنګ د جهان ټول خزو ته مبارکي وي. قدرمنو اوریدونکو، نن هم موګه په اساسي او بشري حقوقو خبرونه کې د اتم د مارچ د خزونړېواله ورځ په ویاړ د خزو د کارکولو د حق په تړاو باندې بحث لرو. په خبرونه کې راسره ملمد عبدالستار سعادت، افغان حقوق پوه. په پیل کې به دوی ته خرغلاست وي خپل پوښتنه به مطرح کو. په پیل کې د خزو د کارکولو د حق په تړاو که یو څه معلومات راکړي.
د ښځو د کار کولو د حق بس په بیلابیلو هیوادونو کې هتا په قارو کې فرق لري. په تاریخي لحاظ په خوا ښځو نارینه او په قبیلوي ژوند کې هغوی په مشترک ډول باندې کار کاوه او هغه وخت کې هر څومره چې انسان د طبیعت په مقابل کې کمزوری و، په هماغه اندازه د ښځې و نارینه هغه اتحاد ته او یو بل ته ضرورت ډېر و. رو په هر اندازه چې د ښځې د تملیک بحث مطرح شوی چې نارینه و نقش بیا پدې کې زیات شوی او د کار حق نه پدې یوازې د تملیک لامل دی، لامل چې په ځینو ټولنو کې د ښځې د په کور کې د ساتلو د اسې پذیرۍ لامل د ښځو د کار په برخه کې ځینې محدودیتونه ایجاد شوي. حتی په متحده ایالاتو کې په لومړي ځل باندې د نولسمې پیړۍ په پای کې د ښځو د حق د کار حق بحث مطرح شوی. همدا رقم په اروپا او ځینو نورو هیوادونو کې، مگر په شلمې پیړۍ کې بیا د حقوقو انکشاف وکړ، په ډېر ټولنو کې په رسمیت وپېژندل سو. ورو ورو په 1940 کالو او 1940 کالونو کې د کې البته نړیوال جګړې نه مخکې هم په دې برخه کې ډېر زیات انکشافات راغله، لکه 1903 او 1908 کال کې ځینې پرمختګونه وشول، مګر دویمې نړیوال جګړې نه وروسته دوی نقش ډېر زیات شو. او اوس په مدرنیټی کې په هغه هیوادونو کې چې عملاتونو ډېر زیات پرمختګ کړی، ډېر زیات صنایع لري، تولیدات لري، اقتصاد ډېر ښه دی، هلته د ښځو انرژي ته ضرورت هم ځکه ډېر دی، ډېر زیات داخل دي. او په درېمه نړۍ کې لا هم په دې برخه کې مشکلات شته، ستونزې شته، ځکه تنا دا نشته چې ښځو په مخ کې د کار خنډ شته، خلک معنی کېږي، اصلا کاری فرصتونه هلته په مجموع کې کم دي.
ساده چې په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د ښځو د کار کولو، البته د کور نه د بهر د ښځو د کار کولو د حق په تړاو څرغلي کنه؟
د ښځو د کار حق د بشري حقوقو په اعلامیه کې، ځکه ښځه نارینه سره په ټولو مواردو کې برابر ګڼل شوې ده، همدار از د ښځې په وړاندې د تاوتریخوالي د محو کنوانسیون دی چې هغه هم په دې باندې تاکید کوي. او همدار از د کار نړیوال سازمان هغه اسناد دي چې هغه د ښځو د کار د حق نه ننګه ملاتړ کوي.
په ملي قوانینو کې څنګه ساده سب د موضوع ته اشاره شوی؟ او کنه
د افغانستان ملي قوانینو کې خو اوس د حقوقي نظام برخلیک ډیر زیات معلوم نه دی، هغه څه اساسي قانون نه ده، نور قوانین نشأت کوي. اوس د اصل سرنوشت نه معلوم دی، فروعات هم معلوم نه دی، که څه په سکتوري برخو کې بخوانی قوانین تطبیقیږي، اما ډیر زیات واضح دریز مونږ د حکومت لا نه لرو. مثلا د اساسي قانون د وشته ماده کې د ښځو د نارینه حق برابر ګڼل شوی، او د کار په قانون کې هم په همدې شکل باندې د ښځو د کار نه هم د نارینه په شکل باندې حمایت شوی، او له ښځو ته ډېر زیات داسې مثبت تبعیض په انداز کې امتیازات ورکول شوی. مثلا ښځه که مور کیږي یا که حامله وي، هغه خاص حالتونو کې دوی سره ډېره زیاته مرسته کېدله. د پرمختګ په برخه کې هم داسې وو، اما اوس موږ دغه حقوقي نظام د تطبیق لپاره کې ځین مواردو کې شاهدان یو، ځین کې نه یو، اما په مجموع کې د ښځې د کار د حق نه په حقوقي نظام کې ټینګ ملاتړ شوی.
اسلام په دې برخه کې څه ویلي چې ښځې د کوره بهر کار کوي شي کني شي کوي، یعنی د حق په تړاو په اسلام کې څرغلي کنه؟
زه یو دینی عالم نه یم، په دې باره کې نشم کولای، د رائے خاوند نه یم، د نظر خاوند ما په اسلامي تاریخ کې اته په غزواتو کې د ښځو نقش راغلی، چې دوی زخمیان تداوی کول، حتی غشي وشتل، غشي جوړول، وبې وړلې په غو سختو ګرمیو کې، نو یعنی هغه سختو مارکو کې چې د دوی نقش ته ضرورت دی، ژوند نور برخو کې هم وي. همدار از د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشر میرمن، البته هغه وخت کې د اسلام نه مخ کې هغه تجارت کاوه او د خپل ور سره کار شروع کړی، نو موږ په اسلام کې د ښځو د نقش او د ونډې په تاریخي لحاظ د هغه ډیر زیات مثالونه لرو.
کچېرې په ټولنه کې ښځو ته د کوره بهر د کار کولو حق ورنکړل شي، هغه ټولنه به ساده سب له کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي؟
دلته د ملتونو د پرمختګ د کچې په اندازې سره د ضرورت احساسي. یعنی هغه ملتونه چې اوس فعلا د دغه تمدن سرلاری دي، ډیر زیات پرمختګ کړی، د کار ډیر زیات پراخ بستر لري، هلته زه ډیر ضرورت احساسي کې ورته اته هغه د نورې دنیا نه کارګر راغواړي، یا د خپل ښځې و نارینه خو یې په کار لګیا وي. اما شته داسې ډېر هیوادونه چې هته نارینه وو ته یې کار په سختۍ پیدا کیږي، نو د ښځو بحث خوله په خپل ځای پرېږده. مګر په مجموع کې هغه ملت که ونشي کولای چې د ښځې او د نارینه د دواړو د انرژۍ نه استفاده وکړي، د هغه به خامخا لږه انرژي د هغه هیواد د بیا رغونه کې او د پرمختګ په مسیر کې مصرفیږي، نو دا یو نقیصه ده. او درېمه نړۍ هیوادونو کې ډیر زیات داسې هیوادونه شته چې هلته ښځو ته د کار بستر ډیر کم دی، حتی نارینه ته هم موقع ډیره زیاته نشته.
ساده چې په افغانستان کې البته په اوسنیو شرایطو کې تاسو دا موضوع څنګه ارزوئ چې تر کومه حده پورې ښځو ته دغه حق ورکړ شوی چې د کوره بهر کار وکړي، او څومره به ورکړ شي په آینده کې؟
اوس شرایط یو څه متفاوت دي. په اول وختو کې د تیر نظام په ړنګېدو سره دلته حتی د ښځو په تعلیم باندې د نجونو محدودیتونه ولګېدل، مګر دا د شپږ میاشتې وروسته اوس پوهنتون نه دی، مخلاص دي، ښوونځیو ته به هم لاړ شي، او په دفاترو کې هم هیڅوک د ښځې په نامه تر اوسه پورې عزل شوي نه دي. ځینې ادارات چې ښه فعالیت لري فعال دي، هلته د ښځو حضور هم شته. یوازې د حجاب مسله یې ده چې آسیا هم افغاني ټولنه په هغه باندې تاکید کوي، او ځینو اداراتو کې چې هغه فعالیت ډېر نشته، هغوی عزل شوي نه دي، کور ته یې ماشونه ورلیږل کیږي. اما د ښځې نقش هلته مهم دی، هغوی باید حضور ولري، د انرژۍ نه باید استفاده وشي، د همدغه اسلامي اصولو او افغاني دود په چوکاټ کې د ارزښتونو مطابق د ښځې نقش ته ضرورت دی.
راځو د حکومتونو مکلفیتونو ته. چې حکومتونه په دې برخه کې څومره مکلفیت لري چې ښځو ته د نورو حقونو تر څنګ کې البته د کوره د بهر د کار کولو حق هم تامین کړي؟
د حکومتونو مسؤلیت اما رقم سه نارینه و لپاره دی، د ښځو لپاره هم دی. په افغانستان کې به لږ زره ډیر وي، ځکه ډیر زیاتو میرمنو هغوی خپل د کور نارینه د لاسه ورکړي، او خپله کور ته مړې ډوډۍ پیدا کوي، یعنی تکفل د عیاشۍ دوی په غاړه دی. په زه فکر کوم چې تنه د ښځې د کار نه، د هغه نه مخکې د ښځې آماده کول ډیر زیات مهم دی، چې هغه باید ښوونځي ته لاړه شي، هغه به ښوونځي نه وروسته پوهنتون ته لاړه شي، او بیا کاري محیط ورته وي چې هغه د ښځې ساویه سطحه باید دومره شي چې هغه د کار جوګه شي.
کور ودان ساده سب په پای کې هم ستاس نظر غواړو.
افغانستان کې ښځه ډیره زیاته کړې ده، لیده تر دا نو دوی ډیر زیات زحمت او ډیر زیات درد لیدلی. دغه جګړه کې چې څومره جنازې یا څومره قامتونه چې د خاور ته سپارل کېدل، هغه قصه مالته نه خلاصېدله. هغه څوک چې هلته وژل کېدل اکثر نارینه به په جګړو کې ونډې اخیستلې، یا بیرون د وتلو له امله ډېر زیات قرباني دوی ورکوله. مګر د هغه دردونکې کیسې د داستان هغه اوږده برخه هغه ښځې پورې مربوطه وه. نو ښځې ډېر زیات لاسنیوي ته ضرورت لري، په افغانستان کې نقش ورکول ته ضرورت لري. هیله دا ده چې حکومت د افغانستان اوسنی نظام د اسلامي اصولو او اساساتو ارزښتونو په پام کې نیولو سره، او د افغاني دودونو او ارزښتونو پر رعایت کولو سره ښځو ته نقش ورکړي، ونډه ورکړي، او دغه اصول، دغه اساسات، دغه ارزښتونه دا باید د ښځې د ملاتړ او د حمایې په برخه کې کار وکړي، نه دا چې دینه موانع جوړ شي، د ښځې په مخ کې خنډ جوړ شي. ځکه موږ ډیر زیات کار ته ضرورت لرو، جنګونو ډیر زیات ځپلی وو، موږ زمونږ د نارینه و انرژي و هغه توانایي خلاصه کوي، زمونږ د ښځو هم باید ورسره یوځای شي، که نور ملتونه هم یوځای شي، موږ ډیرو زیاتو کلونو ته ضرورت لرو چې دا هیواد بیرته ورغو. نو د دواړو قشرونو، ښځو او نارینه و دواړو ته ضرورت دی چې د افغانستان په بیرغونه کې مهم نقش لوبوي.
حضرت دوستانو دا و د نن ورځې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو بوزر کې ازریګم تاسو ټول په لاس پرم علامه مل شه وخت ولري.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 9400 او 15000 نوي مندل شي.